دا وایس اف امریکا دیو ریډیو دی.
السلام علیکم ګران اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا دیو خبری خبرونه ده. نن د اتوار ورځ 2022 کال د مې د میاشتې 22 نیټه ده. د دیو خبری خبرونه کې درته زه سمینا احسن هرکلی وم. تازه او مهم خبرونه او په مهمو موضوعاتو تفصیلی ریپورټونه به په دې خبری خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو. خو لاول خوښ شئ د خبرونو سرټکو ته. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي خاقلی ټامس ویسټ او د افغان ښځو لپاره امریکایي استازي رینا اميري د طالبانو د حکومت د خارجه چارو وزیر مولوي امیر خان متکی سره بیګاش په ناوخته په ټلیفون خبرې کړې او افغانستان کې د ښځو د تعلیم، کار او بشري حقوقو په اړه د امریکا د فکرونو نه خبر کړې دي. د افغانستان د خارجه چارو وزارت وین عبدالقهار بلخي د دې ټلیفوني خبرو اترو تصدیق کړې. د پاکستان تحریک انصاف لخوا په پیښور کې د کور کمیټې د غونډې وروسته د ډلې مشر عمران خان په 15 مئی د اسلام آباد اړخته د لانګ مارچ کولو اعلان کړی دی. بلخوا د پاکستان داخله وزیر رانا ثنا الله خبرداري کړې کچري د پی ټی آی پلویانو اسلام آباد اړخته لاریون وکړو نو پرځت به ګامونه اخیستل کیږي. او په خیبر پختونخوا کې بعد د پولیو پر ضد راتلونکي کمپین سبا یعنی د مئی د 23 نیټې نه شروع کیږي چې 23 پورې به جاری. سټکی تاسو واوریدل موږ سره اوسې وړاندې کوست خبرونو تفصیل. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي خاغلی ټامس ویسټ او د افغان ښځو لپاره امریکایي استازي رینا اميري د طالبانو د حکومت د خارجه چارو او وزیر مولوي امیر خان متکی سره بیګا د شپې ناوخته په ټلیفون خبرې کړې او په افغانستان کې د ښځو د تعلیم، کار او بشري حقوقو په اړه د امریکا د فکرونو نه خبر کړې دي. په دې ټلیفوني تماس کې د امریکای ځانګړي استازي د طالبانو حکومت ته په ډاګه کړی دا چې افغانستان سره د اړیکو زیات دراتلو لپاره ضروری ده چې د طالبانو حکومت افغان ښځو ته د تګ راتګ او کار کولو ازادي ورکړي او د جنکو او د ښځو حقوق دي خوندي وساتي. ټامس ویسټ په ټویټر لیکلی د طالبانو خارجه وزیر ټلیفوني تماس کې هغه د افغانستان دننه په ښځو او جنکو د لګول شوو پراخو بندیزونو سره د نړیوالو د مخالفت نه خبر کړی دی او ټولنه کې ورسره د ښځو او جنکو د رول په اړه خبرې ترې کړې دي. د افغانستان د خارجه چارو د وزارت ویان عبدالقهار بلخي هم د دې ټلیفوني خبرو اترو تصدیق کړی دی. خاغلی بلخی په ټویټر لیکلی دوانه اړخونه په دې رضا شوی دي چې د موجوده ستونزو د هواری په برخه کې به د زغم نه کار اغستل کیږي تر څو چې په شریک باندې د ټولو مسلو حل راوستل شي. د ویان په بیان کې ویل شوی د خزو په اړه د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري په دې ټلیفوني رابطه کې د طالبانو د خارجه چارو وزیر سره د افغانستان دننه د خزو د تعلیم، کار او بشري حقوقو په اړه خپل نظر او فکرونه شریک کړه او د خوالي لپاره د افغان حکومت د توجه غوښتنه وکړه. د ویان په وینا مولوی امیر خان متکی امریکایي چارواکو ته ویلي د خوونی، صحت او پاسپورت او د زینو نورو برخو کې افغان ښځو خپل کارونه جاري ساتلي دي. د حجاب په حق لا فرمان صادر شوه چې افغان میرمنې ورسره مسله نه لري او په نشئی موادو د بندیز فرمان هم جاري شوه او عملی دي. دا خبرې په داسې وخت کې شوې دي چې په ورستو کې د طالبانو حکومت په جنکو یو شمیر بندیزونه لګولې دي او نه یوازې د جنکو پر مخې د هغوی سکولونه تړلې بلکې امر یې کړی دی چې ښځې به د محرم نه بغیر سفر هم نشي کولی. د پاکستان تحریک انصاف لخوا په پیښور کې د ډلې د کور کمیټې د غونډې وروسته د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په 15 مئی د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ کولو اعلان کړی دی. تحریک انصاف ګوند غواړي چې موجوده حکومت دې اسمبلیانې ماتې کړي او د نوي انتخاباتو اعلان دې وکړي. د پارټۍ د غونډې وروسته پخوانی وزیر اعظم عمران خان خبري غونډې ته وویل د ژوند په هر یوې طبقې فکر لرونکو او په خاصه توګه په ځوانانو باندې غږ کوي چې دغه لانګ مارچ کې دې برخه واخلي. نوموړي وویل په 15 مئی به د اسلام آباد سرینګر هاي وې باندې 3 بجې راغونډيږي. عمران خان زیاته کړه دوی به تر هغې په اسلام آباد کې وي چې اسمبلیانې تحلیل شي او د نوي الیکشن اعلان وشي. هغه زیاته کړه چې دوی د درغلو پاک الیکشن غواړي. عمران خان د فوز په حواله سره هم وویل چې غواړي چې څنګه هغوی وایي مونږ بے پلو یو نو په دې وخت کې دې هم بے پلو پاتې شي. نوموړي په پولیسو او انتظامیه غږ وکړو چې د دوی احتجاج پر امن نه دی نو د دوی پر ضد د کاروایی نه دی ډډه وکړی شي. عمران خان په خپلو خبرو کې هغه خبره بیا تکرار کړه چې د دوی حکومت د یو ساسیش د لاندې لري کړی شوی دی او وی ویل چې احتجاج کې ګډونوال دی د اسلام آباد په اړخ وړاندې روان شي ځکه چې د گاډو او لارو بندېدو سره سره انټرنیټ هم بندېدی شي. بلخوا د پاکستان داخله وزیر رانا ثنا الله خبرداري کړې کچري د پی ټی آی په لویانو اسلام آباد اړخته لاریون وکړو نو پر ضد به ګامونه اخیستل کیږي. خدای هم زیاته کړه چې په دې لړکی به حتمی فیصله اتحادیانو سره په شریکه کیږي. په بهاولپور کې یو خبری کانفرنس ته د وینا په موقع داخله وزیر وویل لا نه ده خبر چې اتحادی حکومت مشران به په دې حواله سره څه فیصله کوي، خو کچری هغوی د سګام اغیستو فیصله وکړه نو دوی به احتجاج کوونکي د کورونو نه راوتو ته هم پرې نږدي. په خیبر پختونخوا کې به سبا یعنی د رښتمی مینا د پولیو فرصت کمپین شروع کیږي. د پولیو د مخنیوي ادارې صوبایي مشر عبدالباسط د پولیو مهم په رسمي توګه د پرانستلو په موقع وویل راتلونکی پولیو کمپین به تر د رښتمی مینا تر ویشتمی مې پورې جاري. هغه وویل دغه پولیو مهم ډیر اهمیت لري ځکه چې شمالي وزیرستان کې د پولیو وایرس موجود دی او دا هم چې په متاثره سیمو کې د پولیو د مخنیوي په لار کې یو شمېر ستونزې هم موجود دي. عبدالباسط زیاته کړه په جنوبي ضلعو کې د پولیو مهم په لړ کې امنیتي مسلې هم ډېرې زیاتې دي او د پولیو د ټیمونو د حفاظت لپاره به امنیتي ځواکونه او پولیس پر ځای کیږي. هغه په میندو پلرونو باندې هم غږ وکړو چې د پولیو د وایرس د مخنیوي او خاتمه د پاره دی خپل ماشومان ته خامخه د پولیو ویکسین ورکړي. په دغه پولیو کمپین کې به تقریبا 1.2 میلیونه ماشومان ته چې عمرونه د 15 کالونو کم وي د پولیو پر ضد ساسکي ورکړي کیږي. او دا تر دې دمه مهم خبرونه.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
گران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دیوا ده مهم خبرونه تاسو د سمینه حسن نووریدل زه بختور شایم ورزو د مهمو رپورټونو په لور. قدرمن اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل د افغانستان د لپاره د امریکای ځانګړي استازي ټام ویسټ او د افغان خزو لپاره امریکایي استازي رینا امیری د طالبانو د حکومت د بارنو چارو وزیر مولوی امیر خان متقی سره بیګا د شپې نا وخته په ټلیفون خبرې اترې کړې او افغانستان کې د خزو د تعلیم کار او بشري حقوقو په اړه د امریکا په اندېښنو خارجه وزیر خبر کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د ډیوا رادیو همکار محمد عالمگیر د وایس اف امریکا په یو رپورت کې تاسو ته وړاندې کړي.
په دې ټلیفوني تماس کې د امریکای ځانګړي استازي د طالبانو حکومت ته په ډاګه کړی چې افغانستان سره د اړیکو ځای ته راتللو لپاره دا مهمه ده چې د طالبانو حکومت باید خزو ته د تګ راتګ او کار کولو ازادي ورکړي او د جنکو او خزو حقوق مراعات کړي. ښاغلی ټاموس پر ټویټر باندې لیکي د طالبانو خارجه وزیر یې ټلیفوني تماس کې هغه د افغانستان دننه او په خزو او په جنکو د لګولو شوو پراخو محدودیتونو سره د نړیوال د مخالفت نه خبر کړي او ټولنه کې ورسره د خزو او جنکو د رول په اړه خبرې ترې کړي. په ټولنه کې د خزو او جنکو د حقوقو او رول په اړه د روانو او پراخو بندیزونو سره د متحد نړیوال مخالفت یې ورته سرګند کړي. هغه وایي د طالبانو خارجه وزیر ته سرګند کړي ده چې د جنکو سکولونه باید بیرته وپرانستل شي او هم د خزو ته په آزادانه ډول د تګ راتګ او کار کولو ازادي ورکړي شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیان عبدالقهار بلخی هم د دې ټلیفوني تماس پخلی کړي او وایي د امریکایي چارواکو او مولوی امیر خان متقی ترمنځ د ټلیفوني تماس کې دوانو غاړو نه دا جمنه وشو چې تعامل تبا ادامه ورکوي. خاغلی بلخی په ټوټر باندې لیکي دوانو غاړو جمنه کړی دا چې د موجود ستونزو د هواره په برخه کې به لزغم څخه کار اخري او تر سوچ په ګډه ټول ستونزو ته لحل راوستل شي. خاغلی بلخی په وینا امریکایي استازي ټام ویسټ د افغانستان لمالی سېکټر په ځانګړي ډول بانکي او پولي نظام سره د خپل هیواد د خبرو د پرمختګونو او همدارنګ یو لړ نور سیاسي او بشري موضوعاتو په حقله معلومات او نظر شریک کړو. هغه وايي د بهرنیو چارو وزیر مولوی امیر خان متقی دا یو خبر پرمختګ بللې چې له امریکا سره د افغانستان مالی سېکټر په برخه کې پرمختګونه شي او زیاته کړي چې په ډیرو برخو کې پرمختګ کړي. مولوی امیر خان متقی د امریکا ځانګړي استازي د ډاډ ورکړو چې د افغانستان کې د طالبانو له واکمنې راپدې خو امنیت پرځای شوی، داعش زبل شوی او هیڅ تبعی زیاده نه ورکول کیږي چې د افغانستان خوره د نورو پر ضد باندې وکاروي. نویان په بیان کې ویل شوی چې د خزو په اړه د امریکایي ځانګړي استازي خاغلی رینا امیری په دې ټلیفوني تماس کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر سره د افغانستان دننه د خزو د تعلیم کار او بشري حقوقو په اړه خپل نظر او اندیښنه شریکه کړې ده او د خیوالی لپاره د افغان حکومت ته توجه غوښتنه وکړه. د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړې چې بانکي نظام سره د ټولو ننګونه فعال دي، افغانۍ خپل ارزښت ساتلی. ویان په وینا مولوی امیر خان متقی امریکایي چارواکو ته ویلي چې د تعلیم، روغتیا او پاسپورت او ځینو نورو برخو کې افغان ښځې په خدمت باندې بوختي. د حجاب په اړه فرمان صادر شوی چې افغان میرمنې ورسره ستونزه نه لري. په مخدره موادو د بندیز فرمان هم صادر شوی او عملي شوی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت په ښځو یو شمېر بندیزونه لګولي او نه یوازې د جنکو سکولونه تړلې دي، بلکې امر یې کړی چې ښځې به له محرم پرته سفر هم نشي کولی. همدا شان تېره اونۍ طالبانو رسنیو ته امر کړی چې هغه کومې ښځې نتاکانې چې رټي په شیشه باندې راښکاره کیږي د هغې مخونه باید پټ وي او نقاب یې کړی وي. په جنکو او میرمنو د طالبانو د حکومت لخوا لګول شوو دې بندیزونو سره امریکا، ملګرو ملتونو او د نړۍ یو شمېر نورو هیوادونو ښځو او د بشري حقونو سازمانونو سخت مخالفت خودل او طالبان یې د بشري حقونو په سرغړونه باندې تورن کړیو. پر طالبان حکومت وایي چې د ښځو په اړه دا حکمونه د شرعي قوانینو او افغان ټولنې د اناناتو په اساس دي. نړیوال مطبوعاتي رپورټونه وایي د طالبانو د دې سختو اقداماتو په نتیجه کې روس تر بلا د افغانستان دننه د ښځو جون ګرانیږي او ګڼ شمېر تعلیمي یافته ښځې د دغه هیواد نه وتلي یا د وتلو په هڅه کې دي. په کابل کې د یو سیمه ایز ټلویزیون خبریالې د نوم نخ کار کولو په شرط وی او ای ډیوه ته ویلي چې د نوې بندیزونو لګولو نه دا معلومیږي چې طالبان پر رسنیو کې د میرمنو شتون نور نه غواړي. هغه وایي کله چې ماته د دفتر د لوري وویلی شو چې زه باید ماسک نه فایده واخلم، نو ماته دا د ناامیدۍ احساس راکوي او داسې نه معلومیږي چې ښځې بروستو له دې پر رسنیو کې پاتې شي. او دا ښکارا یو داسې اعلان دی چې جنکې او ښځې دې پر رسنیو کې کار نه کوي. طالبانو تیر کال د ستمبر په 18مه د هلکانو سکولونه پرانستي او خطر شپږم ټولګي پورته د جنکو سکولونه یې د مارچ په 13مه پرانستل او بیا هم په دغه ورځ باندې وتړل او ویلي وو چې د دې لپاره شرعي تګلاره جوړول شي، خو دغه سکولونه لا تر دې دمه نه دي خلاص کړی شوی.
ګران اوریدونکو، دا وایس اف امریکا دی ودا. د ښځو د حقونو لپاره کارکونکو افغانه کاندي صافي وای طالبانو خو د نورو په لونو سکول ته تک بند کړي، خو د دوی خپل لونه او ښځې چرته دي. کاندي صافي په خپل هم د طالبانو د بندیزونو د لاسه د افغانستان نه کړه کړي او وای په افغانستان کې واکمنو طالبانو ښځې د خپل بنیادي حقونو نه محروم کړي، خو په خپل ښځو او لونو دغه بندیزونه نه عملي کوي. د میرمن قندی صافی سره دغه مرکه د ډیو همکارې سادیا قاسم شاه کړی ده. تاسو په موثره ګرځو
سادیا جان، موږ داسې ډیر کتلې دي کنه مخکې کډیر مخکې د امان الله خان وخت موږ ګورو داسې و چې تل افغانستان کې کله یو حکومت اقتدار ته رسیدلی دی او هغه افغانستان لپاره یو څه کولو کوشش کړی دی او کامیاب شوی، بریالی شوی. هغه په مقابل کې دغه افراطی ډلې روزل شوی دی او هغه حکومت د منځه وړي. همدغه سید ډاکټر نجیب الله په وخت کې کوم ګورو داسې ډلې راغلي لکه وسنۍ طالبان چې دي، داسې اسلامي ډلې وي چې هغه هم هغه وخت کې چې د انجینو د خوانځي خلاف وو. خو کله چې هغه خلک حکومت ته راغلل او واکه واخیستو او منګه خلک د افغانستان خلک هغه د نږدې نه او پیژندل، نو دغه ټول هغه مذهبي ډلو مشرانو لورګانو باندې خپل تعلیم کړی وو او چې دغه مثال په توګه موږ ویلې شو د برهان الدین رباني لور چې د خپل هغه وخت د نجیب الله په وخت کې د جنکوی د تعلیم خلاف او بیا چې کله قدرت هم واغستو په جنکوی ډیر زیات بندیزونه لګولي وو په خزو په تعلیمي ادارو کې او همدارنګ په ټولنیز فعالیتونو کې. دا غی خپل لورګان چې من کله نزدې نه دی او پیژندل هغه هغه خطه لمونه کړی دی، یو لوري خبز نسبین دا هم دا رنګ ټول اولادونه هم داسې د نورو ډلو مشران لکه د حکمتیار لور چې دا خپل هم ویل کیږي خپل پاره وخت کې د افغانستان کې هغه جنوب مخ تیزاب شیندل چې کوم تعلیم تتل د دې خپل لورګان تعلیم یافته دي، ان ګورګان تعلیم کړی دي، خو د بده مرغه په افغانستان په افغان مېرمنو دوی دغه جهالت حاکم کړی وو. بیا د منګو اوسو ګورو چې طالبان کله واکمن شول، واک تراغل زواک لاس تراو، بیا دوی د خزه په وړاندې هغه بندیزونه واغه هغه ولګول. د طالبانو د مشرانو کې خلا تر اوسه پوري داسې ویل کیږي چې د دوی لورګان هم تعلیمونه کوي، تر اوسه پوري د یو فامیلی کورم په افغانستان کې نه دی، ځکه د دې سره لا تر څو نږدې نه بلدی نه لري. خو د سهیل شاهین لور نه ویل کیږي چې دا په قطر کې په آلت تعلیم کوي او فوټبال ټیم کې مده تاسو اوریدل کیږي. سادی جان، زه خو دغه ټول جهادي مشران ډلې ټپلی چې دی طالب کدی او کدی دی زیدغه مذهبي ډلې دی، زه دا ټول یو ګڼم. دوی ټول به یو شانتي دی، دوی ټول یو هدف دی، دوی صرف مذهب استعمالي او افراطیت خوري. دوی خپل ځانو ته، خپل خلکو ته، خپل کورنۍ ته هیڅ کله دوی دغه لار نه غوړه کوي. د یو د دومره ډلو کې چې موږ د دومره مشران ګورو، د دوی یو بچی هم په جهاد کې نه دی مړ شوی، او نه په تر اوسه پورې موږ اوریدلی چې داسې یو مشر په جهاد کې مړ شوی وي. دوی صرف د افغانانو یا دغه پښتنو دغه هغه نه استفاده کوي، د دوی دغه فکر نه یا د دینی عقایدو نه استفاده کوي.
د وایس اف امریکا د وسرا وخت را کولو ناشتي او تاسو د خبرو ډیره مهرباني کوم،
ډیره زیاته مننه.
اګرمن اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا دیوا ده. د پاکستان د قومي اسمبلی غړی، پښتون سیاستوال او د نېشنل ډیموکراټک موومېنټ یا د ملي جمهوریت تحریک مشر محسن داول د بلوچستان په دوره ده. نوموړی په افغانستان کې د خلکو د ستونزو او د پاکستان د روان وضعیت په اړه د وایس اف امریکا دیوا خبريال حمید سمسور سره تفصیلی خبرې کړې دي. راځي چې په ګډه دغه مرکه وورو.
افغانستان کې خو انساني بحران هم یو انتها ته رسیدلی دی. خلک د لوګي مري، روزګار نشته، کاروبار نشته، د دنیا نه بيخي کټاف شوی دی. دا نور چې کوم بنیادی انساني حقوق دي، په ښځو باندې چې هره ورځ کومې نوې نوې پابندې لګي، د هغې په سکولونو باندې، د هغې په کالجونو باندې، د هغې په روزګار باندې، حالت خو ډېر زیات خراب دي.
موسین داور صاحب، دا راته وایي چې په افغانستان کې کوم موجوده بدلون راغلی دی چې دلته د دې منطقې په ګاونډۍ هیوادو په ګټه باندې دي؟
دلته په دې ریجن کې چې څونه ملکونه د هغې لپاره یو مستقل ترټ افغانستان د اورته وردی ککوبه، ډیر ملکونه دا سیو چې د روسم په دې وخت کې دا خالو چې کني مونږ به د طالبانو سره خپل تعلقات چکو، خو چې امریکا د دې نووزي د چینم دا خالو چې به طالب ته مونږ یو څه کیسې افر کوو، غوښنا پستابه امریکا بدلته نووزي، نو دا ریجن به ټول مونږ خپل اقتصادي کښو ته پر استعمال. بیا نو ما غوړو به وسو شو چې نه روس پارام دی او نه به وس د دې کیسې نه به چین پارام دی. افغانستان د سکوت نه په پس او بیا د پاکستان هم وسلو سپوره جديده خالو چې بای د امارات حکومت کراشي نه مونږ بدلته چې دا کمې ډلې دي ټي ټي پی دا یا پاردوم چلته دي، نو دا به مونږ د غي په لار به پدې باندې فشار راولو. که هر څومره وسو کی کوم ورشي تی ال تبلکو زما په خیال چې دی به پکې سوځي.
د جنگ او لتراګری زخه او پښتنو ته کم تلاپات اوشت دي، او اوسم دوی له کوم چیلنجونو سره مخامخ
دي؟ دا څون هم جنگ چې په افغانستان کې وشو، یاره په دې خو چې څونه نړیوال کرخه څونه نقصان وشو، په دې کې که خودکش کړی دا هم یزه استعمال کړی ما، کټوپک هم دی ما ته را په غړه کړی دی، او که را باندې وشته هم د خپل رور خپل تربور خپل عزیز را باندې وشته دی، دا زمونږ په تاوان بده ختمیږي. دا که د مجاهدینو جنگ و هم اغه هم د اسلام په نوم د جهاد په نوم کړو، ورپسې کا بیا طالب را پاسه ته غم د دې د اسلام او د جهاد په نوم کولو، اوس نو کا سبا د عیش را پاسې د طالب خلاف نغبه هم د دې اسلام هم د دې جهاد په ټکی باندې را پاسې، نو په دې تور ګټه یې بل چا ترسي او توان یې سره سره زمونږ غاده. نو یو د عالمي جنگ زمونږ خاور تراو، د دوو دنیا غټو قوتونو جنگ دی، خو میدان زمونږ خاور دی. مونږ اوس کوشش ته مونږ به دا په کار چې دلته خپل نه کوم، د خپل علاقې د دې د بچ کولو لپاره نجلوی سیاسی تبلیغ ضرورت ته او خپل راتون کې نسل د دې شي نو ساتو
دا وخت دلته د پاکستان دیموکراتیک غورزنګ او د نورو ګوندونو ګډ ائتلافي حکومت پرانستل شوی دی. پاکستان دا وخت له اقتصادي چیلنجونو سره مخ دی. د دې ستونزو دا وارول حل بچوي.
دلته نه کاروبار شته، دلته نه ستاس انډستری شته. په دغه شانت حالاتو کې د دومره غټ فوج به د دومره غټ د ډیفنس بجټ زغمل ادمنستریټیو ایکسپنسز او ډیفنس دا د 3% نه زیات زموږ بجټ واخلي. دا چې کوم نان ډیولپمنټ ایکسپنډیچر دی دا به کمول غواړي. د دې د کمولو نه بغیر زما نه کې خیال چې په میشت کې په بله طریقې سره سم بهتري او دا هم څه طریقه نه دا چې بس پیسې ضرورت شي نو تیلو قیمت لس روپۍ شل روپۍ دېرش روپۍ سوا کوه ټول بوج په عام ولس باندې واچوه.
په پاکستان کې نور سیاسي ګوندونه و ځوانانو او ورښځو ته ډیر ارزښت نه ورکوي. آیا ستاسو د ګوند په دې باب څه تګلاره ده؟
ځوانانو برخه چې کومه ده زموږ د ملک په وادۍ کې د شپږو فیصدو زیاته ده. په سیاست کې څوک برخه نه ورکوي چې تاسو نه هم سیاسي ګوندونه دي دی ځوانانو ته په سیاست کې برخه نه ورکوي او نو دا خبره ده دی بیا غا انټرست هم پاتې نشي په سیاست کې. خوځو ته به سپیس ورکوي، اکسترا اورډینري سپیس ورکوي ځکه چې دغې نه بغیر نه نیم قوم خو زموږ مغه دغې نه بغیر قوم هم نیمګړی دی معاشره هم نیمګړی ده. خلکو به طرف ته چې بیا کوم ریسپشن د مونږ ته مونږ چې هغې ته وګورو نو انشاءالله مونږ دا دعوه کوی شو چې نیشنل ډیموکراتیک موومنټ یا ملي جمهوري غورځنګ به د دې خاورې او د دې خطې نماینده سیاسي جماعت دي.
ډېره مننه وایس اف امریکا سره د خبرو کول
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دیوا ده. د پاکستان تحریک انصاف ګوند په پیښور کې د کور کمیټې د غونډې وروسته په 15 مې اسلام آباد په لور د لانګ مارچ کولو اعلان کړی دی. د تحریک انصاف ګوند غواړي چې موجوده حکومت دې اسمبلی ماتې کی او نوې انتخابات دې وکړي. د پارټۍ د غونډې وروسته په خواني وزیر اعظم عمران خان خبري غونډې ته ویلي د ژوند د هر یو طبقه فکر لرونکو په خصوصي توګه په ځوانانو باندې غک کوي چې دغه لانګ مارچ کې برخه واخلي. موړي ویلي په 15 مئی باندې اسلام آباد سرینګر های وی باندې 3 بجې راغونډيږي. په پاکستان کې مخالفه سیاسي مشران او اقتصاد پوهان وایي دغه سي احتجاجي مظاهره به د پاکستان کمزور اقتصاد نور زیانمن کړي. د ډیور ډیو خبريال ارشد مومن په دې موضوع د سړونکو سره خبري اترې کړي.
د پارټۍ د غونډې وروسته په خواني وزیر اعظم عمران خان خبري غونډې ته ویل په 15 مئی باندې اسلام آباد سرینګر های وی باندې 3 بجې راغونډيږي او تر هغه به اسلام آباد کې چې تفصیلي سمجانې نیمه تي شوي او د نوې الیکشن اعلان ونی شي.
یي هماري ډیماند ہے الیکشن ڈیٹ چاہیے ہمیں اور اسمبلی ڈیزولو.
نو مو ولي زیاته کړه چې دوی د درغلیو پاک الیکشن غواړي. عمران خان ویل پوسټ ویل غواړي چې وی وای موږ به پلوي نو پدې کې د هم به پلوو سی. نو موري په پولیسو او انتظامی غو کو چې د دوی احتجاج پرم نه دی نو د دوی په ضد کاروي نه دی ډډه وکړي شي. د پاکستان د داخله چارو وزیر رانا ثنا الله ویلي کله د لنګ مارچ ګډونوال اسلام آباد ته د اړې غړي پیدا کولو په نیت راځي نو پر ضد به کاروي کوي. نو موري ویل د لنګ مارچ به حکومت ته د کومې مسلې سبب نه جوړيږي. د دوی په ځد باندې ائتلافي ګوندونو سره په شریکه تګلارې ټاکی. عمران خان وړاندې ویلیو چې د جمعې په ورځ په ملتان کې کېدونکې جلسه کې د لنګ مارش اعلان کړي خو بیا په غوړځي اعلان وزنداو او د اتوار په ورځ مازیګر کې د پارټۍ کور کمیټې غونډې وروسته په پیښور کې اعلان وکړو. پیښور کې خبريال ارپان خان دی وته ویل عمران خان د خبر پښتونخوا نه د سیاسي حلوزلو پیل ځکه کوي چې دلته د ګوند حکومت او د مرکزی حکومت مخالفه احتجاجونو او جلسو کې د صوبې وسایل کارول کیږي.
دلته چونکه د دوی خپل حکومت ته نو نه صرف سرکاري مشينري به استعمالېږي بلکې چې کدا د پنجاب حدود ته داخليږي او هلته وفاقي حکومت د دوی په لارو کې رکاوټونه جوړي نو دوی ځان سره هغه هیوي مشينري ببوزي د خیبر پختونخوا نه کړ سرکار زیر استعمال هم وي چې هغه رکاوټونه ختم کړي.
په اسلام آباد کې خبريال عبدالله مومند دی وته ویل عمران خان ګوند ته اوس په اسټابلیشمنت کې هغه تنانو مرسته نه ده ترلاسه کوم چې وړاندې و او دغه سي د جانګیرترین او علیم خان په سیر د دولتمنه د پارتي غړو ملاتړ هم نه لري کوم چې بوړاندې د دغه سیاسي غوندو مالی بوجو شته
د سی ویل کېږي چې عمران خان سپورټ شته اوس هم په اسټابلیشمنت کې خو کم ان ایلیمنٹس دی هغه د اسلام آباد نه بار دي او دغه په اسټابلیشمنت کې هغه رنګ اثر رسوخ نشته دی.
د پاکستان تحریک انصاف واکمن دا خبره ردی چې دوی د مرکزی حکومت مخالفه سیاسي غوندو کې د صوبې وسایل کاروي. د پارتي د صوبې اسمبلی غړي رابعه صد سورز وړاندې دیوته ویلي دغه بي بنیاد داويدي او پښتني راپورته کړي و چې که خبر پښتونخوا کې د حکومت وسایل کارول کیږي نو بیا ولې په پنجاب کې د مسلم لیگ نون واکلاندي دومره لوی جلسې ممکن شوي دي. ارشد مومن وایس اف امریکا دیوا پېښور.
ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیوا ده. په پاکستان کې دا وخت سخت سیاسي او اقتصادي اړې غړې جوړ دي چې د امروزه استعمال د سيزونو د ګرانې سره خلک ډیر پریشان دي. د پاکستان په اوس دي حالاتو ته په کم نظر ګوري. د پاکستان د دې حالاتو په اړه د جرمني د سرکاري ریډیو ډاچ ویل په وپاڼه چاپ شوی یو تفصيلي مضمون ته زمونږ همکار مختار خلیل کتنه کړې ده.
پاکستان دا وخت سخت و غیر یقینی سیاسی او معاشی حالاتو سره مخ دی. د امروزه استعمال د سیزونو په نرخونو کې د بیکچه زیاتوالی د لاسه عام خلک سخت ناقلار دي. د پاکستان په دی غیر یقینی حالاتو د جرمنی د سرکاري ریډیو ډاچ ویل په پاڼه یو تفصیلی تجزیاتی مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط ته د پاکستان فوج په ملک کې موجوده سیاسي اړی غړی ته په کم نظر ګوري. ډاچ ویل د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې پاکستان کې دا وخت اقتصادي الغاو تلغاو جوړ دی او د پخوانی وزیر اعظم د عمران خان د اخواکولو باوجود هم د توجنو سیاسي حالاتو د سړېدو سره علامه نخکاري. په داسې حالاتو کې به د ملک طاقتور فوج تر کومه پوری نیوټرل یعنی غیر جانبدار پاتې کیږي. مضمون لیکي چې تیره میاشت د عدم اعتماد د تحریک په ذریعه د وزیر اعظم منصب نه د لری کولو ورستو عمران خان په درنو عوامي جلسو نه یوازې په خپلو مخالفینو نور زیاد بر را روان دی، ولی د فوج جرنیلانو نه هم وار پار خطا کړی دی، ځکه چې په قول د عمران خان د هغه د سیاسي مخالفینو خپې هم فوج راټینګې کړي دي، خو فوج د عمران خان دا تورونه رد کړي دي. عمران خان په ګرد پاکستان کې کیدونکو درنو جلسو کې د عام انتخابونو د اعلان کولو مطالبه کوي، ځکه چې د عمران خان پوره یقین دی چې د هغه د لری کولو په سازش کې د امریکای د لاس درلودو له سببه د پاکستان خلک د زړه هغه سره ملګری شوي دي او دا چې خلک به د امریکای د قصد دی په انتخابونو کې کامیابی. مضمون زیاته چې فلحال خو د پاکستان د کشته طوفانونو نه د وستو د پاره د پاکستان مسلم لیگ د نون ګوند شاباز شریف د سنگاون کردار ادا کوي. خو شاباز شریف هم په ملک کې ورځپزیاتی ګرانه او د روپۍ د بے ارزکی دو مسلو سخت سرګومه کړي دي. د وزیر اعظم شاباز شریف حکومت په عمران خان تورونه پوري کوي چې خپل درې نیم کال دوره حکومت کې د خپل نالایقۍ له سبب د ملک معیشت تباه برباد کړي دي. خو عمران خان د غربي ملکونو خلاف په تقریرونو کولو د خلکو پام د اقتصادي بدحالۍ نه یو په بل کړي دي. په دې ټولو حالاتو د فوج یو پوي چارواکي ډاچ ویل ریډیو ته ویلي دي چې فوج همیشه حکومت سره ولاړ وي او په موجوده حالاتو کې سو زله دا بیانونه ورکړي دي چې فوج اگر که د عمران خان مرسته کړي و خو اوس باید چې فوج سیاست ته سوکرانه کاږي. شاباز شریف او د هغه ملګرو هم عمران خان ته خبرداري ورکړي دي چې په فوج د فشار اچولو نه مني. واشنگتن کې د دانشورانو په وډرو ویلسن سنټر کې د سویلي ایشیا د معاملو ماهر دانشور مایکل کوګلمن وایي چې د پاکستان فوج د پاکستان دننه راپور ته اړی غړي فکر کې اچولې ده، ځکه چې فوج د ملک دننه امن او امان ته ډیر لوی اهمیت ورکوي. فوج سره دا اندېښنه مل ده که سیاسي اړی غړي وګديږي نو دا ډېری مسلې پیدا کولې شي او عقوبت نه خونړې عوامي فساد جوړېدې شي. مایکل کوګلمن وایي چې د موجوده توجه کړکېچنو سیاسي حالاتو پر وړاندې کې د خونړي فساد د راپورته کېدو ډېر قوي امکان شته دی. دواچې ویل خپل مضمون کې زیاتې چې د پاکستان سرحدونه چین، هندوستان، ایران او افغانستان سره لګیدلې دي او د افغانستان پولیس سره سره د جنگیالو ګوندونو حملو او د بلوچ بلتونخواخو جنگي سرګرمو د تیرو سو میاشتو راسي د امن او امان حالات ډیر خراب کړي دي. تجزیه نگاران وایي چې سیمایزو او عالمی جغرافیایي حالاتو کې د بدلون راتلو د لاسه د پاکستان فوج په لویه مخمسه کې پروت دی. دواچې ویل سره مرکه کوونکي فوجي چارواکي دا هم ویل دي اگر که فوج یو غیر سیاسی اداره ده، خو د ملک د اقتصادي بدحالی ورسره لوی فکر مل دی، ځکه چې معاشي حالت د ملک سلامتیا سره ډیر نږدې تړون لري. دواچې ویل خپل مضمون په دې تفسیره ختم کړی دی چې د عمران خان ډیر مرستیالان د شاباز شریف په ځای فوجي حکومت زیات خوښي. خو دواچې ویل سره مرکه کوونکي فوجي چارواکي دا هم وایي چې د فوجي مداخلت امکان نشته. البته مایکل کوګلمن وایي چې په خرابو اقتصادي حالاتو کې د پاکستان فوج د حکومت نزان لري ساتي، خو که سیاسي اړې غړې په عوامي فساد او ناقلارۍ کې بدليږي نو بیا د فوج درامخ کې کېدو قوي امکان شته دی.
ګران اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا دی ودا. قدرمن اوریدونکو، د پاکستان د خارجه چارو وزیر بلاول بوټو زرداری چې دا وخت د چین په دوه ورځنۍ دوره ده، د اپریل په شپږشتمه نیټه کراچۍ کې په چینایي وګړو د شوې حمله غندنه کړې او ویلي دي چې په دغه برید کې ککړ تنان به انصاف تراکاږي. څېړونکو د پاکستان د اقتصادي او سیاسي صورتحال او په نړیواله کچه روانو بدلونونو په تناظر کې د خارجه وزیر دا دوره مهمه ګرځوي. د اتوار پر ورځ د چین سرخار بیجنګ کې د خپل چینایي هممنصب وانګ جی سره ګډ خبری کانفرنس ته د وینا په وخت بلاول بوټو زرداری ویلي د چین سره په سیاست، دفاع او ستراتیژیکي اړیکو باندې خبرې شوې دي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د ارشد حسین پر رپورٹ کې.
د پاکستان د سرکاري ریډیو تر مخه د اتوار پر ورځ د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری د چین خار ګوانګجو کې د خپل چینایي هم منصب وانګجی سره لیدل کتل کړی دی. سرکاري مطبوعات وایي دواړه مشرانو د خپل مینځ دلچسپي په چارو او په دوه اړخیزه اړیکو هم خبرې اترې کړي. اخوا په بیجینګ کې د چین د خارجه وزارت وایان په یو خبری کانفرنس کې ویلي چین هیله لري چې د بلاول بټو زرداری د دې سفر لکبله به د پاکستان او چین روایتي دوستي پر مخ کې لاړ شي او دا دوره به د خپل مینځ ستراتیژیکي اعتماد د پیاوړې کېدو او د شراکتدارۍ د لانور مستحکم کولو یو فرصت ثابت شي. روستو د اتوار پر ورځ د خپل چینایي هم منصب سره ګډ خبری کانفرنس ته د وینا په موقع بلاول بټو زرداری ویلي چې هغه د بیګونا چینایي وګړو د وجل کېدو غندنه کوي او په چینایي وګړو پاکستان کې برید کوونکي به د انصاف درشل تراکاږي. سیړونکي د پاکستان د سیاسي اقتصادي صورتحال او په نړیواله منظرنامه کې د کېدونکو بدلونونو په تناظر کې د بلاول بټو دا دوره مهمه زوی. خوزنی سیړونکې د بلاول بټو زرداری لومړی امریکا او بیا چین ته تک د هغه د سیاسي جون لپاره په نړیوال کج د پیژنګلو یو حساب بولی. په تیر وختونو کې د هر یو پاکستانی خارجه وزیر لپاره لومړی د چین دوره کول یو روایت پاتې شوی او سیړونکې دا دوره هم د دغه روایت یو تسلسل ګرځوي. د پاکستان خارجه وزیر بلاول بټو زرداری د چین دا سفر په داسې حال کې کوي چې په پاکستان کې په دې وروستو کې پرلپسې په چینایي وګړو د ترهګر بریدونو لکبله د چین او پاکستان په اړیکو کې تناو لیدل کېده. د پیښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د سانګي استاد ډاکټر خورشید وایس اف امریکا ډیو ته وای د بلاول بټو زرداری چین ته دا سفر د هغه روایت تسلسل دی.
تاسو مور کی دا کوم سټېټمنټ راځي چې د فارن منیسټر سره ملاقات وکړي نو په کوم صدا کې خاص قسمه د اچیومنټ یا خاص قسمه ډیولپمنټ نه دي، بلکې هغه صرف ډیپلوماټیک انګیجمنټ چې د هغه کاری امریکا غوړې خبرې کوي، چین هغه غوړې خبرې کوي، پاکستان هم هغه غوړې خبرې کوي او بیا خاص اور بیچ دی نو د چین ته لاړې او یورپ د خلکو وانه چې کم دل نه زبړ شي په افغان سرګند کو کانډم کو بیا 71 ایئر د ډیپلوماټیک ریلیشنز وغیرہ دا ما خیال سره دا هغه باندې وی چې را هغه ملکونه لاړ شي کې نیک سرویس اون ته خبرې وی چې اوس وی کنه تاسو څه جوړې خبرې نه وی.
بلاول بټو زرداری پر رستو کې د امریکا د خارجه وزیر انټونی بلینکن سره هم لیدل قتل کړي وو. د امریکا د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن بلاول بټو زرداری ته د غذایی قلت د اندېښنو په اړه په یو کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړه. کړې وه. که څه هم امریکا ته د بلاول بټو زرداری دغه دوره دوه اړخیزه دوره نه وه، خو د پاکستان او امریکا په اړیکو کې په رستو کې د راغلي تنوع پترس کې دا دوره مهم بلل کېده. ځینې څېړونکي د امریکا نه پس چین ته د خارجه وزیر بلاول بټو زرداری د سفر مقصد د پاکستان د نړیوالو طاقتونو امریکا، چین او روس سره په اړیکو کې د توازن هڅه ګرځوي. د پاکستان د فوج پخوانی افسر لیفټیننټ جنرال لیټنټ تلت مسعود وایس اف امریکا ډیوا ته وای بلاول بټو زرداری د خارجه تګلارې په لړ کې سملار خپل کړی دا.
یہ ہے کہ امریکہ سے ہم بہت اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم چین سے کسی قسم سے اپنے جو اسٹریٹجک تعلقات ہیں ان میں کمی کریں.
ہغوائی بلاول بٹو زرداری گنی چی پاکستان دا امریکہ سره هم خی اړیکې لرل غواړي، خو د دې معنا دا نه ده چې گنی پاکستان دی د چین سره په خپل ستراتیژیکی اړیکو کې کمی راولي. امریکا چې د بلاول بٹو زرداری وینا ته کم عکس العمل خودلې هغه هم ډیر مثبت وو. بلاول بٹو زرداری دا هم ویلي چې پاکستان به پسی پیک باندې د کارکونکو چینایي وګړو تحفظ باوري کوي او پاکستان د یو چین په تګلارې یقین لري. هغه ویلي د پاکستان او چین نږدې اړیکې نه یوازې د سیمهیز بلکې د نړیوال امن لپاره هم ضروری دي. د خبري کانفرنس په محل بلاول بټو زرداری د افغانستان په صورتحال هم خبري کړي او ویلي چې پاکستان خپل گاونډي هیواد افغانستان کې هم امن او ثبات غواړي او باید چې دا کشاله د طاقت پر ځای د خبرو د لارې هوار کړي شي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدل شي. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 202 205 003.
اوریدونکو وایس اف امریکا ډیوا ته وګی په خیبر پختونخوا کې د مئی د میاشتې لپاره د پولیو د مهم په رسمي توګه پرانیستو شو. د پولیو د مخنیوي ادارې صوبایي مشر عبدالباسط پرانیستې په وخت وویل د پولیو راتلونکي کمپاین به د درشتمې مئی نه تر ویشتمې مئی پورې جاری وي. دی وایي د پولیو دغه مهم ډیر اهمیت لري، ولې چې شمالي وزیرستان کې د پولیو وایرس موجود دی او په متاثره سیمو کې د پولیو د مخنیوي په لار کې یو شمیر ستونزې هم دي. دغه ستونزو هوارولو لپاره به د مذهبي، سیاسي او ځايي مشرانو په ملاتړ ټول هدفي ماشومان ویکسین کوي. تفصیل د شاهنشاه افریدی پر رپورت کې.
د خیبر پختونخوا ټولو ضلعو کې د پولیو ضد پرانسته د پولیو د مخنیوي پروګرام مشر عبدالباسط په ایمرجنسی اپریشن مرکز کې وکړه. د پیر پورز د خیبر پختونخوا په ټولو ضلعو کې د پولیو ضد کمپاین پیل کیږي او تر وشتمې مئی پورې به دوام لري. د پولیو د کمپاین په ترڅ کې به 2.2 میلیونه هغه ماشومان چې عمرونه د 15 کلونو کم وي د پولیو 2 څاڅکي به ورکولی شي. خیبر پختونخوا کې د کمپاین لپاره 10,000 پولیو کارکوونکو ټیمونه جوړ شوي دي. د پولیو ټیمونه د حفاظت لپاره پولیس اهلکار کومارل شوی. چارواکي وایي دغه پولیو کمپاین ډیر مهم دی او په داسې حال چې د شمالي وزیرستان څخه 3 پولیو کیسونه رپورت شوی، باید هر مور پلار خپل ماشومان د پولیو په ضد ویکسین کړي او د پولیو د ټیمونو ملاتړ وکړي. د پولیو د مخنیوي ادارې مشر عبدالباسط وایي د خیبر پختونخوا په یو شمېر سیمو کې پولیو وایرس موجود دی.
وایرس موجود دی د ساوت کی پی په انوایرمنټ کې. داغه ثبوت دا دی چې ریسنټلی زمونږ درې ماشومان پیرالایز شوی دي او ورسره د بنو، د ټانک او د ساوت وزیرستان ماحولیاتي نمونې وخت په وخت هغه پوزیټیو راځي. نو دا ډیره زیاته اهم خبره ده چې ټول مور پلار چې دي هغه خپل ماشومانو ته د پولیو ویکسین کترې ورکي، ځکه چې د دې پولیو ویکسین د قطرون علاوه د دغه ماشومانو چې کم حفاظت دی دغه د لپاره بل ویکسین نشته، دغه پولیو ویکسین دی.
قسم خبر پختونخوا د پولیو ضد څاڅکو څخه د انکاریانو شمیره راکمه شوې ده، خو بیا هم داسې خلک موجود دي چې ماشومان پولیو کترو ته نه ورکوي. او یا دروغ گوتی په نخه کولو خپل ماشومان ته پول زت ساس کی ناچوي. د صحت ماهرین وایي دغه خلک خپل ماشومان د پول د لاسه تل عمري معذورتیا ته ورکوي او خواوشا د سیمې نور ماشومان هم په خطر کې اچوي. عبدالباسط وایي په شمالي وزیرستان کې پروستیو کې د پول وارث د لاسه معذوره درې ماشومانو ته په یو وار هم پول عزت څاڅکي نو ورکړل شوي او د ټول عمر د پاره معذوره شول.
درې ماشومان یو په میرعلي دوه په میرعلي کې یو په میرانشاه کې په لنډ ورځو کې هغه د فالج ښکار شوي دي او وجه یې صرف دا ده چې د کمپین دوران کې هغې خپلو بچو ته د پولیو دا قطرې نوې ورکړې. دې سره سره چې کم د حفاظتي ټیکو دا پروګرام دی ای پی آی والا چې تاسو سره کور سره لنډ کم ډسپنسری ده په هغې کې زنانه نارینه ناستی هغې سره دا قطرې موجودی دي هغې سره ستنې چې کم د ماشومانو د صحت دپاره دي هغه موجودی دي. نو مهرباني وکړئ که خپلو ماشومانو د صحت باره کې فکر لرئ نو دا ماشومان الته بوزه چې غی تستنې موشي او ور سره چې کوم دا کمپین روان دی په دې کې خپلو ماشومانو ته قطرې خامخا ورکړي.
د پولیو د مخنیوي مشرانو منلې ده چې دوی په دغه پروګرام کې د ستونزو سره مخامخ دي خو وای دغه ستونزو هوارولو لپاره خپل پلانونه لري. دوی وای پر اتلونکي کمپاین کې به د مذهبي سیاسي او کامي مشرانو سره یو ځای وي ترسو دا یقیني کړي چې هر ماشوم ته پولي زت ساسکي ورکړل شول. شاهین فریدی وی او ای ډیوا په خبر.
درنو ریډونکو دا وایس اف امریکا ډیوا ده د پښتونخوا او د بلوچستان د شیرانی په غره کې لګیدلې اور نور زیات شوی دی او اوس د آبادی یا کلیوالو سیمو ته هم رسیدلې. د شیرانی په غرونو کې د لګیدلې اور په اړه نور تفصیل د ډیوا خبریال حفیظ الله شیرانی وړاندې کوي.
د پښتونخوا او بلوچستان یالت په منځنۍ سیمه شیرانی کې د کیسی په غره لګیدلې اور نور هم زیات شوی. د سیمې د ځای خلکو په خبره اور د غره هغو سیمو ته رسیدلې چیرې چې ځای کلی او آبادی دي. د ملتپاله پښتونخوا ملي عوامي ګوند د اطلاعاتو مرکزی سیکرټری رضا محمد رضا د کیسی غره د اور له کبله مړه سوو درو تنو فاتحاته کلی سمزي ته تللی وو او هلته یې په خپله لیدلې چې د غره اور د کلیو ولوري ته په تیزۍ سره روان دی. رضا محمد رضا د ټلیفون لاري وډیو ته وویل دوی په خپل سترګو ویني چې اور زیات دی او په لنډ وخت کې تر کلی رسیدای شي. هغه وویل د چارواکو په خبره پر اتلسم مای د لګیدلې اور لکبله د یونین کونسل سلکی په شرغلی غرنۍ سیمه کې د اور د وژنې لپاره وغرته ختلی او کسانو کې درې تن مړسوي او درې په ټپي او یو په خوندي حالت کې ژغورل شوی وو. د سیمې اوسیدونکو شیرباز خان شیرانی وډیو ته وویل چې هلته واړه واړه پنځلس یا شپاړس کلی دي چې له اور سره مخ دي
او دې کې خاص کار شیرغلی ول شاهل او لنډیان او ژړ او نور داسې کلی دي شاوخوا تقریبا شپاړس اولس کلی دي دا په ټوکړو ټوکړو په دې غره کې آباد دي. دغه کلی له دې اور څخه سخت متاثر دي.
د ضلع شیرانی مرستیال کمشنر اعجاز احمد جعفر وډیوا ته وویل اور لا هم پر مخ روان دی په بیلابیلو ځایونو کې لګیدلې دی او نن د یک شنبه په ورځ و یاد سیمو ته د اور نږدې رسیدلو خبر ورکول شوی. د چارواکو په خبره د مای د میاستی پر نهمه د خیبر پښتونخوا صوبې لوري په کیسغره کې د تندر یا آسماني بجلی لویدو له عمل اور لګیدلې وو. پر دیالس مای د بلوچستان وغرنی سیمه ته اور رسیدلې وو او لغه ورستو دویم اور هم د پښتونخوا لوري په غره لګیدلې وو او دغه اور د بلوچستان صوبې شیرانی ضلع د کیسغره د سلیمان تخت ولوري ته راوښتي او لا هم دغه اور مخ پر زیاتېدو دی. د ژوب د کمشنر بشیر بازی په خبره د دویم اور د لګیدلو عامل لانه دی معلوم خودی پلټنی کوي. د غیر ملکی ادارو د چړنیزو رپورټونو تر مخه د شیرانی د کسی غر د نړۍ تر ټولو لوی او خالص د زنګوزو ځنګل دی چې د کال درنیم عرب روپی حاصل ورکوي. د رپورټونو تر مخه په تیرو دوه اونیو کې د زنګوزي د ځنګل تر 15% زیاته برخه سوځول شوی ده او وای ک پر وخت اور کابو نکړل سو نو ویره ده چې د ځنګل نور برخه به هم وسوځول شي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرکزی ترجمان رضا محمد رضا په خبره د کسی غر او د ځنګل زیات تاریخي کلتوري او معاشي ارزښت لري. هغه له حکومت او نړیوالو ادارو وغوښته چې د دې پښغورلو کې دي جدي ګامونه واخلي. د شیرانی ضلع د مرستيال کمشنر اجاز احمد جعفر په خبره د پاکستان ټولي اړوند ادارې هلته د خلکو د ژغورنې او د اور د مړکولو په کار بوخت دي. هغه وویل د پاکستان آرمی له دوه هلیکاپټرو د اور مړکولو کار اخستل کیږي. حفیظ الله ستوري، شیرانی، وی او ای، ډیوا، کوټا.
مدوات وای د پولند صدر اندر زیج ډوډا به د یوکرین پارلیمان ته وینا کوي. دا به لومړی بارنې صدر وي چې د یوکرین د جګړې په وخت به د دغه هیواد پارلیمان ته وینا کوي. پولند کې د یوکرین د شلو لاکو نه زیات کډوال دیره دي. بلخوا د روس سره په خبرو کې برخه اخیستونکي یوکرینی مرکچی ویلي د روس سره به ډزبندي نه کوي او نه به رعایتونه ورکوي. د اوکران د جګړې ورسته حال د ډیوه همکار ارباب محمود علی وړاندې کوي.
د اوکران د ولسمشر ولادیمیر زلنسکی مشاور میخائیلو پودلیک ویلی دی چې روسټن رعایتونه ورکوي او نه به اوربند اعلانوي. دا خبره دوی د ډونباس د علاقې په لوهانس کې د روس د چټکو عملیاتو پر ترس کې کړې. پودلیک ویلی چې رعایتونه یا اوربند لږ وخت د پاره کلاري را مخته کول شي خو جګړه نشي ختمولې. د پودلیک بیان د هغې روس تر مخته شوی چې د امریکا د دفاع وزیر لاید آستن او د ایتلی وزیر اعظم ماریو دراغي د اوربند غوښتنه کړې. پودلیک ویلی روس په نوې عملیات پیل کړي کوم چې به د مخکې نه زیات خونړي او په غټه کچه وي. په کال 2016 کې د روس دخوا د کرایمیا جزیره نما د نیولو راهسې روس په لوا بیلتون خوخو کوشش کړي د ډونباس په لوهانسک او دونیسک صوبو واک ترلاسه کړي. د اوکرين ځواکونو د دواړو صوبونه د فیسبوک تلارې وبېدې چې په تیرو 48 غنټو کې روس په بمباره کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوی دي. دوی دا وکړي چې د روس نه حمله یې په شاتم بودی دي او دغه سي د روس ټینګونه او نور پوزي ګاډي یې هم تباه کړې دي. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د خالی پورس خپل د شپې وینا کې وبېدې چې په ډونباس کې حالات ښه نه دي. زیلنسکی وبېدې د اوکرين ځواکونه د روس پوزیان د پرمختګ نه منع کړې دي. روس د خالی پورس یو فیرس جاری کړی. د امریکای د ولسمشر جو بایدن او نائب ولسمشر کاملا هریس په ګډون د سل امریکایانو نمونه شامل دي چا باندې چې روس ته په ورتګ مستقل پابندي لګول شوې ده. د جمعې پورس زیلنسکی ویلې وو چې د روس خلاف ګټه به ګرانه وي خو دا به د جنگ په ځای د سفارتي هلو ځلو د لارې رامخته کیږي. زیلنسکی د ازوستل د سټیلو د فکټرینا روس ته د تسلیم شوو اوکرانی ځواکونو د بیرته اخستلو په حق ته ویلي چې دوی هڅه کوي چې د ادلی بدلی یا د یوې بلې کومې لارې دوی په امن سره واپس خپل کورونو ته ستانه شي. د نیول شوو کسانو د راتلونکي په اړه فکرمندې د هغې روس تر مخته شوي کله چې تیره ورځ د روس پلوه بیلتون خوخي مشر دینیس پوشیلین هغه بیان را مخته شلو چې دا کسان عدالت ته وړاندې کېدلی شي. پوشتن ویلی وو چې 2049 کسان دوی سره دي او په دې کې خارجي جنگیالي هم شامل دي. د اوکران نائب وزیر اعظم ایرنا ویشچک ویلی دي چې تر د اخري پوزي بیرته ترلاسه کولو پورې به هڅه کوي. اوکراني چارواکو په ماریوپول د روس د قبضې پخلې نه دي کړې. د اوکران چارواکي یې څرګندوي چې په ماریوپول د روس په عملیاتو کې تر د 30,000 نه زیات عام خلک وژل شوي دي. په ماریوپول د روس د قبضې سره به روس ته کرایمیا او د هغې نه وړاندې سیمو ته د مځکې لاره ترلاسه شي. ارباب محمود علی، وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگتن.
وایس آف امریکا ډیوا ته وګورئ. د پنجاب اسمبلی سپیکر پرویز الهی په ضد د بې باورۍ پریکړه خارج کړه شوې ده او د اسمبلی غونډه د جون شپږمې نیټې پورې ځنډول شوې ده. مسلم لیگ دعوا کوي اوس هم ورسره پنجاب اسمبلی کې اکثریت موجود دی او کچري نوی منتخب وزیر اعلی حمزه شهباز په ضد د عدم اعتماد تحریک وړاندې شو نو دا به کامیاب نه شي. مطبوعات وایي د انتخابي کمیشن لخوا د پاکستان تحریک انصاف ګوند د پنجاب اسمبلی د هغه 15 غړو رکنیت ختمولو سره چې وزیر اعلی شهباز شریف ته ووټ ورکړی وو اوس په ښکاره باندې د پنجاب اسمبلی کې د یوې ډلې سره هم اکثریت نشته. تفصیل د ډیوا خبریال اورنګزیب خان په رپورټ کې.
د پاکستان کورینو چارو وزیر رانا ثناءالله ویلي دي دا د دوی خواهش دی چې پخوانی وزیر اعظم عمران خان دې گرفتار کړی شي او یو څو ورځې که جیل کې یې تیر کړي نو دې ټیک بشي، خو پاکستان تحریک انصاف ګوند وایي کچر عمران خان ونیول شو یا ژوند ته ستاوان ورسېدو نو سخت عکس العمل به مخې ته راشي. بلخوا د پنجاب اسمبلی سپیکر پرویز الهی پر ضد د بې باورۍ پرېکړه یا عدم اعتماد تحریک خارج کړی شوی دی. د پنجاب اسمبلی غونډه وړاندې د مئی 3 نیټې جدول وه، خو د انتخاباتو کمیسیون لخوا مسلم لیگ مشر حمزه شهباز ته د وزیر اعلی څوکۍ دپاره د پاکستان تحریک انصاف 25 غړو لخوا ووټ ورکولو پس د غړو رکنیت ختمولو امر پس د پنجاب اسمبلی سپیکر پرویز الهی دا غونډه نن ورځ بللې وه، خو دا غونډه د ډېر وخت پورې په دې پیل نه شوه چې د پنجاب اسمبلی دروازې تړل شوې وې او اسمبلی کنټرول پولیسو سره وو. د مسلم لیگ یو مشر عطا تارړ په پرویز الهی تور لګولې دی د دوی په وینا د دوی ګوند غړو ته پنجاب اسمبلی ته د داخله اجازه نه ده ورکړې شوې.
اپنے اسی فگر پر قائم ہے جو 197 کا فگر وزیر اعلی کے انتخاب کے وقت موجود تھا، کیونکہ ابھی تک
فیصلے پس زکا بیڑنی توگا پنجاب اسمبلی غنڈا را بللی وا چی غختل یہ نوے منتخب وزیر اعلی حمزه شهباز پر ضد د بے باوری پریکړه وړاندې کړي، خو پرویز الهی بلخوا تور لګولې دی د حمزه شهباز په امر د اسمبلی دروازې تړل شوی وو او پنجاب اسمبلی افسران هم اغوا کړی شوی دی.
یہ سارا اس کا باپ بیٹا جو کر رہے ہیں اسمبلی کے ساتھ، اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کے ووٹ پورے نہیں ہیں تو ان کو ہم نے شکست دینی ہے اور اس کے بعد نکال دیں، اس کے بعد صاف گورنمنٹ بنانی ہے.
پرویز الهی وای وزیر اعظم شهباز شریف او د دې زوی حمزه شهباز په وینا هر څه روان دي، خو موږ به په جمهوری طریقه حمزه شهباز د وزیر اعلی څوکۍ نه لری کوو او بیا به د پنجاب اسمبلی وزیر اعلی دوباره انتخاب کوو. پنجاب اسمبلی غونډه اوس د جون 6 نیټې پورې ځنډول شوې ده او سپیکر پرویز الهی پر ضد د عدم اعتماد پریکړه هم خارج کړې شوې ده. بلخوا تېره ورځ پخوانی مرکزی وزیر شیری مزاری د گرفتاری او وروسته اسلام آباد های کورټ په امر د دوی رهایۍ پس کورونا چارو وزیر رانا ثناءالله ویلي دي پل خواہش داد عمران خان ہم انہیں ولی شی
اگر آپ میرے دل کی مرضی کیجیے تو بالکل اس آدمی کو جو ہے وہ اسی سل میں بند کرنا چاہیے جہاں پہ مجھے بند کیا تھا، کیونکہ اس کا 3 دن میں جو ہے نا اس کی ساری سیاست جو ہے وہ نکل جائے گی.
رانا ثناءالله وی زما دا خواہش دے عمران خان انہیں ولی شی او کدرے رضی یہ پچیل کے تیرے کڑے نو بالکل بٹک شی. بلخوا پاکستان تحریک انصاف مشر اسد عمر وی کچر عمران خان انہیں ولی شو نو سخت عکس العمل به مخې ته راشي او دعوه یې کړې ده داسې اطلاعات ورسره دي عمران خان ژوند ته خطر دی. عمران خان خپله هم څو واري د وزیر اعظم څوکۍ نه لرې کېدو پس په جلسو کې ویلي دي د دوی پر ضد هیواد دننه او بهر سازش روان دی او د سازش مقصد د دوی قتل دی. د عمران خان لخوا دغه بیانونو نه پس مرکزی حکومت وی د عمران خان سیکورټی یې نور هم زیاته کړې ده.
دان اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیبا ده په شمالي وزیرستان کې د ضرب عزب عملیاتو په وخت د اعلان کړل شوو دوکانونو د مالکانو یا دوکاندارانو احتجاجي پرلت له 13 هفتو راسه دوام لري. دوی غوښتنې کوي چې د عملیاتو په وخت وران یا د تباه کړل شوو کاروباري سامانونو تاوان یا مرستې دې ورکړل شي. بلور ته انتظامیه وایي زپل شوو دوکاندارانو ته د مرستو ورکولو لړۍ روانه ده او نږدې 1400 زیاتو تصدیق شوو دوکاندارانو ته د مرستو چیکونه ورکړي دي. په دې اړه نور تفصیل د ډیور رادیو خبريال عدنان بیٹنی وړاندې کوي.
د شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه دوکاندارانو د اتحادیې مرستیال مشر امشاد الله وای ضرب عصب عملیاتو پر مهال یوازې میرانشاه بازار کې د 2000 نه زیات له سامان ډک دوکانونه له منځه تللي او نږدې 20 روپۍ تاوان دوی ته اوښتی. خو په کال 2000 کې د صوبی اوسنی پاکستان تحریک انصاف حکومت په خپل جاج اخستلو وروسته د 1000 دوکانو تاوان منلی و، خو انتظامیه دوی ته د مرستې په فوري توګه نه ورکوي او د تصدیق په نوم د ځنډ څخه کار اخلي. هغه ویل تجار انتهایی زیات ځپل شوی په قرضونو سامانونه راوړي او د ضرب عزب عملیاتو 8 کاله پوره شوي خو د اوښ تاوان له امله دوی کاروبارونه بیا بیرته نه دي روان کړي. هغه ویل د تیر دوه اونۍ راسې په احتجاج ناستې او تر اوسه دوی سره د دوی غوښتنو منلو لپاره په حکومتي کسه سره رابطه نه ده کړې او غوښتنه کوي چې ځایي انتظامیه د پیسو په ورکولو کې خنډونه نه جوړوي. هغه ویل که دغلته غوښتنې نه منل کېږي بیا د مۍ په 15مه نوې تګلاره جوړوي.
د مذاکرات یا د میش خبرې ته خبره نه شو ویله بیا به میش د 25 تاریخ نه بعده توهین عدالت کې سي میش انشاءالله خپل پای کوټ شي میش بیا پیشي کی.
د شمالي وزیرستان انتظامیه دفتر چارواکي وایي نږدې 4900 کم اویا ګران شوي دوکانونو د سامان تاوان پیسې منل شوي او د اعلی حکومتونو په لارښوونه ځپل شوي تجارو کې د مرستو چیکونو ویشلو پروسه روانه ده. د دوی په وینا نږدې 1400 نه زیات دوکاندارانو ته د مرستو چیکونه ورکړل شوي دي. دا دوکانداران له تیرو دوو اونۍ راسې په میرانشاه سیمه کې په احتیاجي پرلت ناست دي. یوه بل دوکاندار احمد الدین اول په میرانشاه کې دوایي د هولسیل د کروڑو روپۍ کاروبار وو. هغه ویل دا کاروبار د عملیاتو پر مهال له منځه تللی. زیات کړه حکومت یې یوازې 100 روپۍ تاوان منلی خو تر اوسه دوی ته دا تاوان مرستې نه دی ورکړل شوی. هغه دا هم ویل د ویان د کراچۍ لاهور او پېښور نه په قرضونو راوړی وي او اوس ترې نور سوداګر د هغې پور غواړي او دوی سره هیڅ شی نشته ځکه دوی مجبور شوي او احتیاجي پرلتې پیل کړی.
دا جی او سی تا پتا دو دا ڈی سی تا پتا دو دا ټوله انټیلیجنس درې تا پتا دو یو می راین د دې نه پټار شي ورته پتا دو درې په لمتوتر می د ڈی سی سره د غو مذاکرات کی د غا ورسی 15 شپه جوړ می جوړ سره ملو شوی میشته خلی خوږه خبره وکړو او میشته په پر د کیم دی کنه یو یو یا کیم د هنی سای نه دوه کوي وا مطالبه د میشته په نو درو سوال می دا ډیره کی لا دو.
وایس اف امریکا ڈیوا په دې اړه د صوبې د آبادکاری او بیا ودانۍ وزیر اقبال وزیر او انتظامی مشر شاهد علی خان سره د واتس اپ د لارې د رابطې هڅه کړې خو څه ځواب ترلاسه نه کړو. خو د انتظامی دفتر د چارواکو په خبر دی ځپل شوي دوکاندارانو سره د مرستو کولو سلسله روانه ده او د تصدیق کولو وروسته دوی ته د مرستو چکونه ورکړل کېږي. د صوبې اوسنی حکومت 2000 کال کې د سختو احتیاجي پرلتونو وروسته دوی تاوان منلی وو او د خیبر پښتونخوا صوبې هغه وخت حکومتي وین اجمل وزیر په خبري غونډه کې ویلي وو چې صوبایي حکومت د دوی د تاوان دغه پیسې منظوري کړې هم دي. عدنان بیٹنای ڈیوا شمالی وزیرستان.
په خبری خپرونه کې وخت شوې د اداري د اداریا د امریکا د حکومت نظر سرګندوي استاد زپاره زمنګ همکار مختار خلیل تیار کړی دی.
د امریکای د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن په واشنگټن کې خارجه پریس سنټر کې خبريالانو تخپل یو تقریر کې ویلي دي چې یو مضبوط او آزاد پریس د صحتمند جمهوریت د لپاره بنیادی حیثیت لري. د دې قسمه پریس له برکت عام استوګن په واقعیتو پوهیږي او هغه قوتونه او پیجني چې د دوی د جون په مختلفو اړخونو اثر انداز کیږي. دا شان پریس خلکو ته خپل غوندو کې خپل ملکونو کې او انچ په عالمی سطح سیاسي او اولسي سرگرمو کې د مطلبي ګډون کول موقع ورکړي. خود افسوس خبره ده چې د جنگونو د لاسه د پریس ازادي سخت خطر سره مخ ده. د جنگونو نه علاوه د پریس ازادي حکومتونو او د ترهګرو او د جرایم پیشه تنظیمونو غونډې د غیر ریاستي قوتونو د لاسه هم په خطر کې پراته ده ځکه چې دا قوتونه په صحافیانو دړکې کوي په دوی ویری ترهې تیری او دوی اغوا کوي. هم د خارجه چارو وزیر بلینکن د هغو صحافیانو په خصوصي توګه ذکر وکړ چې په تازه ورځو کې په اوکراین کې وجلې شوې دي، په برما او یمن کې قتل کړې شوې دي او په روس، افغانستان او چین کې په حمله شوې دي او په جیلونو کې اچولې شوې دي. دا خبره په ګوته کا چې حکومتونو د پریس او د صحافیانو د ازادۍ د چقولو روایتي تور طریقو سره سره نوي طریقې استعمالول هم شروع کړې دي چې پکې د انټرنیټ د مندولو، د سنسرشپ د لګو د یک طرفه او غیر قانونه سارنی کولو او د صحافیانو د اوزارو او د نظامونو د هیک کولو طریقې شامل دي. خاغلی بلینکن دا هم وی چې په ګرد دنیا کې د صحافیانو خلاف د کیدونکو جرمونو زیاتره مجرمان د سزا نه بچ پاتې کیږي او دا مجرمانو ته خپ صفاتکو کې پیغام دی چې تاسو بیغمه پریس او صحافیان هدف کولای شي. امریکای په مختلفو ذریعو د دې زور زیاتی خلاف جنگ شروع کړی دی. د مثال په توګه اوکراین کې کارکونکو صحافیانو ته د 14 دونکو ګوله بارودو د ټوکړونو د بچکیدو جیکټونه، طبي سازو سامان او سیټلایټ ټلیفونونه ورکړی شوی دی. امریکی د اوکرين په لیواو خار کې یو پریس سنټر هم قائم کړی دی او د جنگ د خبرونو لیګونکو صحافیانو ته د هنګامي طبي او نفسیاتي امداد ورکولو بندوبسونه هم کړی دي. دینه علاوه د ګردي دنیا نه د هغو صحافیانو حالات هم راغونډي څوک چې د خپل کار په وجه هدف کولی شي. امریکا داسې ډیر ملکونه ځان سره ملګری کوي چې په صحافیانو کې دونکي ظلمونه راخکاره کولی شي او په ذمہوارو ملکونو او کسانو د بندیزونو په لګولو کې امریکا سره ملګری شي. د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن خپل تقریر په دې ختم کو چې د امریکای د تحریر او تقریر ازادۍ لا په ودا ورکولو کې ډیر زیات غرضونه دي چې پکې د امریکای دننه او بهر دنیا کې د یو آزاد پریس د قیام غرض هم شامل دي. د کوټلو او د برداشت لرونکو معاشرو د پاره د معلوماتو په ازادۍ سره د لیګلو را لیګلو عمل جاری ساتل ډیر بنیادی اهمیت لري چې پکې د خپل حکومتونو د مخالفینو د خیالاتو او د تجزیو په ازادۍ سره خورول هم شامل دي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته یې ولېګي: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډي سي 202-3 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ: فیسبوک VOADIWA, ټوئیټر @VOADIWA, انسټاګرام @VOADIWA او پر یوټیوب VOADIWA نیوز.